د دې سات په خبرونه کې اوري چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره په پاکستان کې کتلې دي. د خراس د جنو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. په غزنی کې لسګونه تنه چې طالبانو تښتولي ول خوشی شول. ملګرو ملتو د عراق پر خونړیو مظاهرو خواشینی ښکاره کړه او د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو ترکیې ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د غزنی د خواجه عمری ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي چې د پنجشنبې په ورځ طالبانو له ځان سره بیولي ول پرون بیرته خوشی شول. د غزنی د والی ویند محمد عارف نوری پرون ماښام آزادی رادیو ته وویل
چلوسته
تاسو بشدگان قریه دهاجی ولسوالی خواجه عمری د غزنی ولایت خواجه عمری ولسوالی دریت سلويش اوسیدونکو چې دوه ورځې مخکې طالبانو يرغمل کړی او یو نامعلوم ځای ته لیږدولی وو، د دې ولسوالی د قومي مشانو په منځګړتوب بیرته خوشی شوی او خپل کورونو ته ستانه شوی دی. شاغلی نوری په دې اړه چې طالبانو ولی دا کلیوال بیولی وو څونه ویل، خو یادونه وکړه چې د دې قضیه په اړه څېړنه کیږي. د دوه سوه اووم پامیر قلو اردو وای د تخار خواجهغار ولسوالۍ له هغو وسلوالو طالبانو تصفیه کړې چې په دې وروستیو کې له کندوز ولایته دې ولسوالۍ ته ورغلي وو. په هغه خبرپاڼه کې چې پرون شنبه د دې قلو اردو لخوا رسنیو ته استول شوې راغلي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې چې له هوایي ملاتړه هم برخمن ول، مازدیګر مهال په خواجهغار ولسوالۍ کې دښمن سخت وځپل شو. د لبنان یو راپورونه له مخې لاس وسلوال طالبان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. د 2.5 پامیر قلو اردو د خبر پاڼې پر اساس وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ له مرکز او شاوخوا سیمو په شاتم بول شوی دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د خبرونه له ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتو په عراق کې د خونړیو مظاهرو په اړه چې شپږ ورځې پخوا پیل شوې خواشینی څرګنده کړه او ژر تر ژره د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. د عراق لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي یعنی پلیسکارت په خپل ټویټر پاڼه کې کښلی چې د انسانانو وژل دلته بوژدون کړي. هغې ټینګار کړی چې دا مرجوبلې باید ودرول شي. تر دې مخکې د عراق د پارلمان د بشري حقونو کمیسون د دې هیواد په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر سل او د ټپیانو شاوخوا 4000 تنه ښودلی دی. دا مظاهرې چې په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو کې روانې دي، ګډونوالې له بیکاری، عامه کمزورو خدمتونو او اداري فساد سر ټکوي. مظاهره چند دغه راز د حکومت د بدلیدو غوښتنه کوي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي ویلي چې د مظاهره چانو مشروع غوښتنو ته به پام وکوي، خو د هغه په وینا عراقیان باید دا ومني چې ټولې ستونزې ژر نشي حل کېدی. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې امریکایي ملاتړ کوي خبرداري ورکړ چې که انقره پر هوایی او ځمکني بریدونه وکړي د ترکیې په وړاندې به پراخه جګړه پیل کړي. دغه ځواکونه چې د سوریې پر شمال ختیځي برخې کنټرول لري دغه خبرداري په دې پسې ورکوي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې ترکیه به د فرات سیند په شمال ختیځو سیمو کې نن یا سبا د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مورچلو هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي. اردوغان زیاته کړه
Hazırlıklarımızı yaptık. Harekat planlarımızı tamamladık. Gereken talimatı.
اردوغان وای موږ د دغه عملیاتو لپاره تیاری نیولې. د خپل عملیاتو پلانونه مو بشپړ کړی دي. موږ لازم امرونه هم ورکړی دي. اردوغان له خپل متحدانو وغوښتل چې دا مسأله روښانه کړي چې آیا د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او د سوریې کورد ملیشه وای پی جی تر هغه ډلې بولی او کنه. له کوردانو، عربانو او آشوري ملیشو څخه جوړ د سوریې دیموکراتیک ځواکونه د هغه ائتلاف یو برخه ده چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. او شمالی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې پرونی خبري چې د پیونګ یانګ پر اټومي پروګرام څرخېده په مختلفو بڼو تعبیر کړی دی. د شمالی کوریا مشر مرکچی کیم یونګ گیل وویل په سټاکهولم کې د شنبې د ورځې خبري یوازې او یوازې په دې خاطر بې نتیجې پای ته ورسېده چې متحده ایالاتونو له خپل پخواني دریځ او چلند لاس نه دی اخیستی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتاکس وویل چې د شمالي کوریا څرګندونې د هغو شو بحثونو چې ترسره شول محتوا او روحیه نه منعکسوي. دا له هغه راورسی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په جون میاشت کې سره کتلی او د خبرو په بیا پیلې دوه سلا کړې و لومړی ځل د چې دواړه لوري رسمي خبري کوي. تاسې ازادي رادیو اورئ، اته بجې او شپږ دقیقې شوې. د روانې خبرونې په دوام کې اوري، طالبانو د امریکا له ځانګړي استازي سره کتلې دي. د سیاسي چارو کارپو وډیر ساپای د قطر د خبرو لغوه کېده د سولې د پروسې د پای ته رسېدا په معنا نه بولي.
یو مقطع کې مذاکرات یو خواهی قطع کوي دا معنی دا نه ده چې دا بالکل داسې قطع شول چې بیا پیل نشي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د سولې خبرې هغه وخت نتیجه ورکولی شي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. په کندهار کې به د هغه پلار کیسه واوري چې وسلوالو طالبانو یې څلور زامن وژلي.
دا بل ورور د کور ور لا کړی و چې دا کشر ور نو هغه دوام سره چې دا ورور یې اوس پر ما حمله ونه کړي د یم سیشتلې دا د واخو دلته شیداس ول.
په غزنی کې شون کې وای لوی استون زید هستوګن زید
ډیر داسې استادان ستاسو هغه په کرایو په کورونو کې پراته دي
د انځکه موږ ته باید توجیه سي اتمن توجیه سي.
د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د غرض دوونیز پروګرامونه دراورو. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاند څنګه او حقیقت سره خبرو. زموږ پرونی د انټرنیټ لاري هم تعقیبولای شي. زموږ د وی پانی پټره ازادي رادیو ډاٹ کام د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو تر لغوه کېدو څکم یو میاشت وروسته د دوړو خواو استادو په اسلام آباد کې سره کتلې دي. د دې کتنې په اړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد او د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر ترمنځ شوي، تر اوسه ډېر جزئیات نه دي رابرسېره شوي، خو هغه د اهمیت وړ خو د هغو د اهمیت وړ خبره پدې کړه چې دا لومړی ځل دی چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د تیرې میاشتې له اعلان وروسته چې له طالبانو سره خبري لغوه اعلان کړي، خلیلزاد بیا د طالبانو له استازو سره کتلی دي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د طالبانو استازو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند او د طالبانو ویاندویانو په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې، خو د طالبانو یو شمېر مشرانو د دواړو لورو ترمنځ د جمعې د ورځې کتنه چې لومړی ځلې خبر رویترز خبري اژانس ورکړې و تایید کړې ده. د طالبانو د پلاوی دو غړو چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نمونه یې په ډاګه شي. نیویارک ټایمز ته ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ دغه خبرې اترې غیر رسمي وي او هغه د سولې د خبرو د نوي پړاو چې ښایي هغه په راتلونکي کې ترسره شي د پیلېدو څرګندونه نه کوي. اسلام آباد ته د طالبانو د تللي پلاوی مشري د طالبانو مرستیال مشر او د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر چې له خلیلزاد سره یې څو ځلې کتلي کوي. د طالبانو د پلاوی د دو غړو په اسلام آباد کې ښاغلي خلیلزاد او ملا برادر ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات ندي ورکړي، خو د دواړو لورو ترمنځ دغه کتنه ځکه د اهمیت وړ ده چې هغه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له هغې اعلان وروسته ترسره کیږي چې څه کم یوه میاشت مخکې د سپتمبر په اتمه نیټه یې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړي. که هم ولسمشر ترامپ له طالبانو سره خبرې لغوه کړې، خو داسې ښکاري چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي تر اوسه دغه هڅې نه دي درولي. ښاغلي خلیلزاد اسلام آباد ته تر سفر مخکې هم تېره اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې وې. آیا د خلیلزاد دغه هڅې د دې ښکارندوی کوي چې د امریکا متحدو ایالتونو له طالبانو سره د خبرو ور د تل لپاره نه دی تړلی؟ د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه ودیر صفای وای، هر کله چې د سولې یو پروګرام پیلېږي که هغه په هر ایالت ځنډول کیږي یا درول کیږي، د ډیپلوماسۍ د اصولو له مخې هغه به هرومرو یوه ورځ بیرته پیلېږي.
اصل خبره خدا ده چې هر کله دوه جنګیالي ګروپونه یا حکومتونه د سولې لپاره کینی او یو مقطع کې مذاکرات یو خواهی قطع کوي، دا معنی دا نه ده چې دا بالکل داسې قطع شول چې بیا پیل نه شي. کېدلی شي چې په سبا یې، کېدلی شي چې په سبا یې، کېدلی شي یو بوده پکې تېره شي. ځینې نور هېوادونه هم بزګریتوب کوي چې دوی بېرته مذاکرات شروع کړي د سولې په خاطر.
نیویارک ټایمز د طالبانو د سرچینو په حواله دغه راز خبر ورکړی چې خلیلزاد په اسلام آباد کې یو ځل نه بلکې څو ځلې د طالبانو له پلاو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. دغې ورځپاڼې همداشان د طالبانو د یو پخواني غړي سید اکبر اغا هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي د دغې کتنې په مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم په اسلام آباد کې و، خو د ده په وینا دا نه ده روښانه چې آیا هغه هم په دې لیدنو کتنو کې برخه اخیستې وه که نه. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویان ډګروال سونی لیګټ نیویارک ټایمز ته د میلر د سفر په اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د تېرې چهارشنبې په ورځ پاکستان ته رسېدلی او د هغه هیواد له جګپولو چارواکو سره هم د افغانستان د سولې په تړاو لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د نیویارک ټایمز په وینا د طالبانو تر څنګ چې له امریکا سره بېرته د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتونکي دي، پاکستاني چارواکو هم له واشنګټن نه غوښتي چې په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرې له سره پیل کړي. مخکې له دې چې ولسمشر ډونالد ترامپ تېره میاشت د سولې پروسه ودروي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د نه پړاو خبرو په نتیجه کې دواړه لوري په اصولو کې یوې هوکړې ته رسېدلي وو. له افغانستانه په تدریجي ډول د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو لخوا د دې مسلې یقیني کول چې امریکا او متحدینو ته به د افغانستان له خاورې ګواښ نه متوجه کېږي. د بین الافغاني خبرو پیل او یو پراخ اور بند یې څلور اصلي موضوعات ول. دغه موافقه لاسلیک کېدو ته نږدې وه چې د ولسمشر ټرمپ له هغه اعلان سره چې په کابل کې د طالبانو لخوا تر یوې حملې وروسته د سولې خبرې لغوه کړې، هغه هم باطله شوه. د طالبانو په دې برید کې د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان وژل شوي وو.
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال ادریس زمان پرون شنبه په کابل کې وویل چې په پاکستان کې د طالبانو او امریکایي استازي وروستۍ خبرې د سولې په اړه نه، بلکې په کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون د دوو تښتول شویو استادانو د خوشي کولو په اړه دي. ښاغلی زمان وویل په اسلام آباد کې چې اوس مهال کومې خبرې روانې دي، اصلا ویلی شي چې دا د دوو تښتول شویو امریکایانو په اړه دي. د تښتونکو یعنی د طالبانو او امریکا د حکومت ترمنځ د پاکستان په واسطه دا خبرې کیږي. د امریکایي پوهنتون دوه استادان په 2014 میلادي کال کې په کابل کې تښتول شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال په عین حال کې ویل هغه وخت د سولې خبرې نتیجه ورکولی شي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښینی. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان په یوه خبري غونډه کې دا هم وویل چې د افغان حکومت له ګډون پرته د سولې هر راز مذاکرات بې پایلو دي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
د سولې له مذاکرات وړاندې باید طالبان تاوتریخوالی بند کړي، اوربن ومني او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو سي. دغه څرګندونې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړې او ټینګار یې وکړ چې د سولې په مذاکراتو کې به جمهوریت خوندي وي.
ما در حالی که از تلاش‌های کشورهای دوست خصوصا
هغه وای د سولې پروسه کې د متحد او دوست هیواد امریکا له هڅو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې مو برداشت دادی چې سولې هغه وخت نتیجه ورکولای شي چې طالبان له افغان حکومت او له سره مستقیم او مخامخ خبرو ته چمتو سي، اوربن ومني او بیا د سولې خبرو ته کینی
بیا بروی مذاکرات.
خغلی زمان زیاته کړه د ولسمشر د بیا واک په صورت کې به د سولې په اړه د خلکو او ولس نظرونه په بحثونو او مشورتي جرګو کې راټولېږي او په دې برخه کې د ولس نظر مهم دی. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وای پاکستان او نورو هیوادونو ته د طالبانو د پلاوي سفر د سولې له هڅو سره هیڅ ډول مرسته نسي کولای، بلکې تشدد لا زیاتولای سي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې ملا غنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او نورو پاکستاني چارواکو سره کتلی دي. بلخوا د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي پاکستان ته د طالب پلاوي سفر بې ګټې بولي او په پاکستان انتقاد کړی چې د ده په خبره وی وراندکاري ډلې ته په قربتوب سره یې د هیوادونو ترمنځ اصول او اړیکې ماتې کړې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي ویلي و چې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د سولې خبرې به په احتمالي توګه د امریکا او طالبانو د سولې بیا خبرو ته زمینه چمتو کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وای چې له بهرني سیاست نه باید د سیاسي مبارزې د توکي په توګه استفاده وسی او نه هم باید بهرني سیاست د افرادو او اشخاصو د اعمالو قرباني سي. د نړیوالو چارو افغان کارپو سید خالد سادات وای پاکستان هڅه کوي چې امریکا او طالبان یو ځل بیا مخامخ خبرو ته سره کینوي.
پاکستان اوس هم د یو لوبغاړي په صفت باندې او هغه لوبغاړي چې په سوله او جګړه کې دواړو کې خپل ګټه ګوري کوخخ کې څو طالبان د امریکایانو سره مخامخ طبيع کې نوي او هغه وادي چې پاکستان ورکړي وي ګویا چې د دې وادو مقابل کې او د هغه مرستو مقابل کې چې امریکایان باید پاکستان سره کې پاکستان له انزوا څخه راوځي. پاکستان ټول کې په دې هڅه کې تر څو روان وځي خپل ځان په ګټه استفاده وکړي او بل او هغه څه حالت روان دي.
طالبان او امریکایي استازي په دوحه کې تر نه میاشتو مذاکرات ورسته په اصول کې وی هوکړه ته رسیدلی وو. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر 8 د هغه بریټ په جواب کې چې په کابل کې دغه ډلې لخوا وسو د یو امریکایي سرتیري په ګډون 14 کسان پکې ووژل سول له طالبانو سره مذاکرات رات لغو اعلان کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس هم په کندهار کې د هغه پلار کیسه چې څلور زامنې د پولیسو په لیکو کې د دندې پر مهال وژل شوې دي. د سید ګل دوه زامن څلور کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو په یوه چریکي برید کې وژل شوي وو او دوه نورې بیا د طالبانو په یوه بله وسلوال حمله کې وژل شول. سید ګل وایي دولت ورسره د پولیسو له اکرامیې پرته نور مرسته نه ده کړې. نور حال له کندهار د صادق رښتینی په دې راپور کې واوري.
هغه پلار چې دوه ځلې د خپلو غبرګو زامنو جنازو ته ناست وو، سید ګل د پولیس پولیکو کې خپل څلور زامن له لاسه ورکړي او دا مهال د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې په یوه خټین کرایه کور کې له خپلو وو یتیمو لمسیانو او دوو کونډو مژندو سره ژوند کوي.
په کار لګیا وو، هغه سړی راغلی وو، هغه کاچل، هغه تاجر، هغه دښمن دی چې ویشتلی وو. دا بل ورور د کور ورالا کړي وو چې دا څنګه ټکان دا کشر ورور نو هغه دوام سره چې دا ورور یې پر ما لاله نه کې دی، هم سی وشتلی دا دوه خود دلته شیدان سوله. نو پاته دوه زامن سو چې یو محمد قاسم نوم یې دی، یو محمد ابراهیم نوم یې دی. نو یو خپل زخپل د پوسټي کمانډان په هغه وخت دا غ پوسټه د جازیه پوسټه مشترکل چې دا و چې د روزیه په 15 شپه حمله پر وسو د ازما زامن دوه پښتي شیدان سو. یو نه د سرباز په صفاتو دا یو چې وسه ترمن وو کمانډان د پوسټي وو.
د چې خپلې هم د پولیسو پلیکو کې دند تر سره کړې وای چې ورسره د وژل سو زامونو له اکرامي پرته نورم رسنه ده سوي.
نورم یو ساعته میاړتیا ده د دغه حکومت کې کړې دي چې د خېل ډیر وخت چې کړځي جمهور سوي دي د ډیر لس کال مو په حکومت کې د ځان خون مولا ولاک خوانج نه راکوم چې موږ د چا سره غداري وکړو. ماش په سی ولاک د ډوډۍ او د ډاکټر او د چای د بریا بسې دي. نور غداری موږ په حکومت کې نه ده کړی چې یو سړی چنکو یا داس کو یو کچا پښتو کې توپک پښت خاص کوي شي د ځان سره له ولاکه لور دا هم سای توپ سره دا د سرخیل دروازه دا ولاکه د ما پښ کې شي د بل په کوټه کې دروازه دا چې مې علم راسي یو یار شنا راسي لکه تر تعجب نه دا سي په دا چې کوی یا پښ کې چینو نو چې حکومت پر سره موږ ستو کې دا چې مان ته سره ولاکه شي ورکیو یو مې نه معلومه شي.
د ملي پولیس پولیسو کې د وسلوالو د جګړه کې د وژل سو پولیسو اکثر کورنۍ دا مهال لدی هم په بد وضعیت کې ژوند کوي او ځینې خو یې ان سوال کولو ته اړ سوي دي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي.
د پلیس چې کوم پلیس شیدانیږي یا د پلیس په لیکو کې دی شیدانیږي د خلکو دپاره پلان شته چې دوی ته په آینده کې یو نمره نمره مځکه ورکول سي د کور دپاره چې هغه پلان متاسفانه د اوسه د ښاروالیو د خوا څخه نه دی عملي سوی چې دا پلان انشاءالله عملي بڼه به ومومي په راتلونکي کې.
د پولیسو کم تشکیل د جګړې په لومړۍ کرښه کې په هوایي برخه کې د دوی نه ملاتړ او د جګړیزو مهارتونو کموالی هغه لاملونه دي چې د مسؤلینو په خبره د ترهګریز جګړه کې د افغان سرتیرو تلفات زیات کړي دي او د سید ګل پشان ډیر نور پلرونه هم د خپلو ځواني مرګو زامونو تابوتونو ته کښېنولي دي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی دی وای د شون کې ورځ مو پرون شنبه چې د تعلیم میاشتې 14 وه د څمکنیو په عالی لیسه کې اول منزله او په شاندارو مراسمو مو اول منزله. پرون د افغانستان په نورو سیمو کې هم د ښوونکي ورځ اول منزل شو او موږ هم د ازادي راډیو په ترشناس مان لاندې خبرونه کې د ښوونکو په ستونزو او مسایلو باندې بحث درلود. په غزنی کې ښوونکي وایي چې لویه ستونزه د سرپناه ده. دوی وایي که هم چې د غزنی چارواکو ورسره وعده کړې ده چې د ځمکې نمرې به ورکړي خو خپله وعده نه پسای کوي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واورئ.
دغه ښوونکي وایي له بیا بیا غوښتنو سره لا هم دا خبره نه ده منل سوې چې دوی ته دې د مځکو نمرې ور وویشل سي. دوی وایي ډیری ښوونکي په ښار کې په کرایي کورونو کې اوسي چې ماشینه یې یوازې د کور د کرایو کفایت کوي او نور یې نو ژوند له اقتصادي فقر سره مخ دی. د دغه ښوونکو له جملې څخه یې دوه تنو ازادي راډیو ته وویل څو ځله ورسره وعدې سوي خو عملي سوي نه دي. د پوهنې وزارت او ریاست یې دغه ستونزه ور حل کړي.
نوم یې عبدالله جان ده. مختلف دا داسې دي استادان هغه مو خوړل سي او ډېر داسې استادان شته چې هغه په کرایو په کورونو کې پراته دي. نو له مقاماتو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ته توجه وکړي د استادانو د مشکل لپاره.
زما نوم بشیر احمد د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالي ښوونکی یم. د انځکه موږ ته باید توجیه سي، اتمن توجیه سي. دا څو وار له موږ سره وعدې سوي دي خو وعدې پر سوي نه دي. نو دا باید اتمن دا وعدې له موږ سره پر سي.
د حبیب الله په نوم یو بل ښوونکی د نمرو ویشل اړین کار ګڼي او وایي که داسې ونه سي نو دغه ښوونکي به له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ سي.
شپږ زره افغانۍ د معلم معاش ته په هغه شپږ زره افغانۍ د کرایه ورکوي او که د خپلو بچو لپاره مثال یو اړین شیان ورته پره کړي. نو موږ له مقامات څخه دا غوښتنه چې موږ ته باید کورونه راکړي او دا نمرې راته وویشي.
بل لور ته بیا په غزنی کې د پوهنې چارواکي وایي په ټول توان سره هڅه کوي تر څو د مځکو د نمرو د ویش تر څنګ د ښوونکو ټولې ستونزې هوارې کړي. رئیس محیب الله انصار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په غزنی کې یو جنجالي پروسه ده چې یا هم د ښوونکو د ښارګوټي مځکې غصب سوې او یا هم تر غصب لاندې دي. د پوهنې ریاست دا توانمندي نه لري چې د دغه مځکو د ویش ستونزه حل کړي.
نهایت جنجالي ترینه پروسه ده او معرف تر اوسه پورې دا ظرفیت نه لري چې په ښه شکل سره دغه جنجالي ځمکه چې یا غصب شوې دي یا د غصب لاندې دي یا نامنو سیمو کې دي. یعنی باور وکړي ډیر په صورت سره کار پې کوو خو بیا هم دومره جنجالي کار دی چې موږ نه یو توانېدل په تیر یو کال کې دوی ته ځمکه توزیع کړو. ولې دا د موږ هیله ده دا به زموږ په لومړیتوب کې وي چې دوی ته خپل ځمکه چې د خواجه عمري په دښته کې 2000 جریبه په نظر کې نیول شوې دوی ته توزیع کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ډیری ولایتونو تر څنګ د شنبې په ورځ په غزنی کې هم د یوې لویې غونډې په ترڅ کې د ښوونکو نړیواله ورځ ولمانځل سوه. په دغه غونډه کې د دولتي چارواکو تر څنګ ډیری ښوونکو په خپلو ویناوو کې د ښوونځیو او ښوونکو د نورو ستونزو تر څنګ دغه ستونزه په بیا بیا یاده او د حل غوښتنه یې وکړه.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. لومړی هم ملټري ټایمز نشریه د خبرونه په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلوالو فعالیتونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه د امریکا لوري د 2018 میلادي کال په اپریل کې په ننګرهار کې د داعش پر اډې د بمونو د مور لغ ورزولو خپل لیکنه پیل کړې ده. ملټري ټایمز لیکي په افغانستان کې پر یوې ډلې چې د غړیو شمیر تر زرو تنو لږ اټکل کېده، د دومره لوی بم د کارولو په اړه د امریکا د پخواني پوځي قومندان جنرال جان نیکلسن پر پریکړې انتقاد وشو. خو د دې نشئ له لیکنې سره سم په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د داعش پر اډو له پرلپسې عملیاتو سره سره اوس د دې ډلې د جګړه مارو شمیر زرګونو ته رسیږي او هغوی په درسته نړۍ کې د خونړیو حملو توان لري. ملټري ټایمز د ملګرو ملتو وروستي راپور ته هم اشاره کړې چې په افغانستان کې د داعش د جنگي کسانو شمیر د 2500 او 4000 تنو ترمنځ بللی، خو د افغانستان دفاع وزارت د 2019 کال په راپور کې د دې ډلې د غړیو شمیر تر 2000 لږ شوډلري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي ورځپاڼې په وروستۍ غنه کې د افغانستان د ملي یووالي په حکومت کې د لومړنۍ شاروالي او هغه ته د ورپیښو غواښونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. میرمن ظریفه غفوري نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د تیرور کېدو احتمال شته. د ورځپاڼې لمخې اغلی غفوري د سشکال په مارچ میاشت کې د میدان شار د شاروالي په توګه کار پیل کړ. میدان شار 15 زره نفوس لري. د میرمن غفوري لا ټاکل کېدو لږ وروسته په میدان خار کې د دې یو عکس نصب شو چې سور ټکرای پر سر وو او راځي خپل شار پاک وساتو پر لیکل شوی وو. نیویارک ټایمز لیکي اغلی غفوري پوهیږي چې دا په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره د مبارزې په لومړی کرښه کې ولاړه ده او په ځانګړي ډول کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې وروستیو خبرو افغانانو ته دا فکر پیدا کړ چې که دا سخت دریزه ډله د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې شامل شي، د ښځو حقونه به څرنګه خوندي شي. د میدان شار شاروالي ظریفه غفوري ویلي چې دنده یې دا ده چې خلک په افغانستان کې د ښځو پر حقونو او د هغوی پر قدرت باورمن کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وسمخ کی تدې چې ساسي پیغامونه ولبلم یو نړیواله موضوع. ترکیه د سوریې د شمال ختیځ په هغه سیمه کې چې یو شمېر امریکایي سرتیري پکې ډیره دي، د محدودو پوځي عملیاتو د پیلودو خبرداري ورکړې ده. د ترکیه ولسمشر پرون په دیاړې یو لړ څرګندونې کړې چې جزئیات نوریاس نوریا اوروي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون خبرداري ورکړ چې ډیر ژر به د سوریې په شمال ختیځ کې چیرته چې زر امریکایي سرتیري ډیر دي پوځي عملیات پیل کړي. ویل کېږي امریکایي سرتیري په دې سیمه کې په دې خاطر ځای په ځای شوي چې د خپلو دوو متحدینو خو رقیبانو یعنی انقره او د سوریې د کورد ځواکونو ترمنځ کړکېچ کم کړي. کاغلی اردوغان په انقره کې د خپل واکمن ګوند غړو ته په وینا کې وویل دغه پوځي عملیات به نن یا سبا پیل شي.
فراتن دوسو له الګینی ده مخاطبلرمزه
موږ هغه لور ته چې د فرات د سین په شمال ختیځو سیمو کې ښکیل خبرداري ورکړی دی، موږ لډيري حوصله کار اخیستی. موږ لیدل چې هوایي او ځمکني غزنی یو کیسه ده. له متحدینو مو پوښتنه داده چې آیا تاسو د کوردستان د کارګرانو ګوند او په سوریه کې د کورد وای پی جی ملشه چې تاسو د سوریه دیموکراتیک ځواکونه بولی تر هغه لري ډلې پیژنې کنه؟ د پوښتنې ته ځواب ورکړئ.
تلمیور مسونز بنا اچتای
د ترکیه ولسمشر په کراتو په سیمه کې د کورد له ځواکونو د واشنگتن د ملاتړ په وړاندې خپله نارضایتي څرګنده کړې ده. انقره په سیمه کې د پوځي عملیاتو خبرداری له دې سره سره ورکوي چې واشنگتن ورسره د تیرې اګست میاشتې د موافقې له مخې ژمنه کړې چې کورد ځواکونه به د ترکیې له پولو لرې ساتي. ترکیه له یوې میاشتې راهیسې خپل پوځي جزتامونه او دفاعي تجهیزات د دې سیمې پر لور پرمختګ ته تیار کړي دي. انقره د سوریې وای پی جی د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی یوه څانګه بولي. د هغه ګوند چې له 15 کلونو راهیسې د ترکیې په وړاندې وسلواله مبارزه مخته وړي. انقره او واشنگتن دواړه پی کی کی تر هغه ډله بولي، خو واشنگتن بیا د سوریې وای پی جی کورد ملیشو ته چې د پوځي هڅو محور په سوریه کې پر داعش راڅرخي په یو بل نظر ګوري او د هغو ملاتړ کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
محمد اسلام بیتاب لخوست ولایت لیکي وای تاسو ولیدل چې د ولس آگاهی زیاته شوې د میزان پشپشمه بیل کوم ډار او ویری ولس راووت او خپل سرنوشت په خپل وټاکه او هغه چاته رای وکړول چې د هیواد ولس ګټو ته ژمن وو. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي د پاکستان ملیشه طالبان ولسی وګړي د وسلې په زور د جنگ میدان ته بیایي خو کله چې د حکومت په بمباریو مړه او یا زخمیان شي نو بیا خلک مظاهره کوي. بل اوریدونکی جعفری لیکي وای موږ په افغانستان کې افغاني سوله غواړو نه پاکستانی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د افغانستان د جګړې د حل لار یوازې د سولې خبرې دي. سمیع الله حلیمی تندر په یو بل پیغام کې لیکي وای پاکستان حکومت د افغانانو لپاره ویزې بیرته خلاصې کړي ځکه چې په هیواد کې ګڼ شمېر ناروغان پاکستان ته د تګ لپاره ضرورت لري. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي لوړ پوړي حکومتي چارواکي په هر کال کې د معلم ورځ لمانځي خو د معلم مشکلاتو ته هیڅ توجه نه کوي. رحیم الله د شاجوی له ولسوالۍ څخه چې د زابل ولایت ولسوالۍ ده لیکي وایي زموږ په ولسوالۍ کې پخوا د زابل ملي راډیو کار کوي خو اوس د هغه پر ځای د افغانستان ملي راډیو نشریات لري. موږ هیله لرو چې اشرف غنی څخه چې د زابل راډیو بیرته جوړ کړي موږ د افغانستان ملي راډیو په ژبه نه پوهیږو. زبیر نوری نورستانی د کابل څخه لیکلي دي د نورستان په ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د دنګل په کلي کې دوه مکتبونه دي چې درسونه پکې نشته. مدیران او استادان خپل کارونو کې بوخت دي. د پوهنې وزارت او ریاست نه هیله کوم چې پاملرنه ورته وکړي. اوس هم د دې سات لنډ خبرونه. د غزنی د خواجه عمری ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي چې د پنجشنبه په ورځ طالبانو له ځان سره بیولي وو پرون بیرته خوشی شول. 201 پامیر قلو اردوی د تخار خواجه غار ولسوالۍ له هغو وسلوالو طالبانو تصفیه کړې ده چې په وروستیو کې له کندوز ولایت دی ولسوالۍ ته ورغلي وو. ملګرو ملتو په عراق کې د خونړیو مظاهرو په اړه چې شپږ ورځې پخوا پیل شوي وې خواشیني څرګنده کړه او ژر تر ژره د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو چې امریکایي ملاتړ کوي خبرداری ورکړ چې که انقره پرې هوایي او ځمکني بریدونه وکړي د ترکیې په وړاندې به پراخه جګړه پیل کړي. اوس هم د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او ورپسې هم حقیقت سره خپرونه لرو خو د عبدالواحد مدقیق دا پیغام هم لولم چې له لوګرې راستولی وای سږکال د پخوا پشان د پات خو پشانه په سیمه کې د انګورو حاصلات زیات خو بازار نه درلود. حکومت دې د ممیزو لپاره خونی جوړ کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوو. په دې خبرونه کې په تیرو ټاکنو کې د ځوانانو په ونډه غږیږو. په ټاکنو کې ولی یو شمېر ځوانانو مخالف نوماندان او پلویان یې توهین کول او په دې خاطر چې ځوانان د ټاکنو په پروسه کې په سم ډول ګډون وکړي کومو خبرو ته باید پام وکړو. د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زرو یا مدومی وړاندې کوو. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
ټاکنی تیر شپې خو کیسه یې لا خلاص نه ده. اوس هم د ټاکنو په ډول او پایلو ډیر بحثونه روان دي. موږ په دې خپرونه کې د ځوانانو په ونډې غږیږو. د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په پیل کې 44 نوماندان وو او د کمپاین په بهیر کې ځینې یې له خپلې نوماندۍ تیر شول او په پایله کې یې 14 نوماندان په دې تمه د ټاکنو په پروسه کې ګډون وکړ چې خلک به رایه ورکړي او د افغانستان ولسمشر به شي. په دوی کې هر یوه یې خپل پلویان او کمپاینران درلودل چې کمپاینونه یې ورته کول. خو د دې نوماندانو په کمپاینران مشرانو او پلویانو کې داسې ځوانان هم وو چې نورو نوماندانو او د هغوی پلویانو ته یې توهین کاوه او دې مسلې ته یې کار ویلی وو. دا کابل اوسیدونکی میرویس په همدې ځوانانو نقد لري چې دوی د خپل نوماندا پروګرامونو د تشریح په ځای د نورو په توهین پسې راخیستې وه.
ان تر بل هر چا که ونډه ډېره اخیستې مې ځوانانو به اخیستې او مهم هم ده، خو دغه ونډه په اصلاح کې دوی ځوانانو ونډه مخیستې دي کې مشکلات دغه کمپاین نه رانیولې بیا تر انتخاباتو پورې دغه مشکلات ځینې درلودلو. زما په نظر ښه کمپاین هغه کمپاین ده چې که ته د خپل نوماند د خپل خوښې نوماند که برنامې لرې برنامې خلکو ته وښیې، که ښه نوکار چې دي هغه یې خلکو ته وښیې، هغه یې برجسته کړې. ولې دلته برعکس، دلته تر دغه د نور نړۍ سیر باندې داسې نه وو، دلته زیاترو خپل شی چې درلودل هغه یې پرېښودل، نور پسې نور ولې دا
میرویس زیاتوي هر کس حق لري چې له یو نوماند څخه ملاتړ وکړي، خو په تېرو ټاکنو کې یو شمېر کسان د ځوانانو لخوا په دې هم توهین شول چې ولې د فلانی او بستاني ډلې ته ورغلي دي.
که ته د مخالف ټیم په انتخاباتو پر مهال باندې مخالف ټیم باندې گزار کوي، هغه هم دغه خپل لار لري، خپل اصول لري، هغه به په منطقي دلایلو باندې خپل به ورسره پرتله کوي، یا دغه شی ستا مشکل لري زما دا شی ښه دی. خو دلته دغه شی نه و، دلته هغه اخلاقي پولې قطعا ټوله کې په سر کې د نوماندانو لخوا، بیا وروسته پلویانو لخوا، بیا ځوانانو لخوا چې دغه د جنګ په دوره کې رالو شوي ځوانان دي، په احساساتي یعنی هغه منطقي مسایل ډېر څنډه شوي دي، ټول په هغه احساساتو هغه اخلاقي پولې نړول شوي دي. د احساساتي برخورد دلته به مثلا یو د یو کاندید بد رد وویل، په مقابل کې باید هغه نور هم د بل د بد رد وویل، شخصي توهین تر حده پورې رسېدلی او دغه انتخاباتو کې کمپاینونه.
د نصرت الله په باور په ټاکنو کې د یو شمېر ځوانانو احساساتي غبرګونونه سبب کېدای شي چې د ځوانانو ترمنځ فاصلې ډېرې شي او حتی ملګرتیاوې پکې ختمې شي. دی خپله وایي چې له ډېرو ملګرو سره په دې خفه شوی چې د ده د خوښې نوماند ته یې سپکاوی کړی و.
فیسبوک کې مې یو تګلاره دا وله، کوم کسانو چې به داسې یا فعال کلو یا به دا تګلاره و د هغوی چې هغوی توهین وکړي د بل چا په شخصیت باندې ګزار وکړي، هغوی دپاره مې لنډه لاره دا وله که د دې دپاره چې خپل ځان دپاره دا سرخوږی څه کمه یا دا سردرد راته نه وي، انفرینډول مې خلاص. مطلب مې دا ده چې نه وایي کړي، خو داسې کړي ولو ما نه دي کړي خپله شخصا، او کوم چې هغوی کول خو طبعا هغوی زه خفه کړم. نو ما توصیه دا ده زوم باید نه وای خفه سوي، ملګري باید نه کړي سر خفه، خو داسې هغوی خفه کول ما نه غوښتل چې زه په خفه سم. د دې دپاره چې نور ځان د خفګان څخه راوګرځوم، نور ځان له خوابدون څخه راوګرځوم، چې ملګري به مې د ملګرتیا له لیسته وویستل، نور باید دوی کوم نظریات چې ولو او هغسې زما فکر ورباندې خرابېدو زه به خفه کولم، د هغوی مخه نیول کېده.
یوه ټپه ده چې وایي خانان به بیا سره خانان شي، منځ کې به توی شي د رامبیل چامبیل ګلونه. نقیب احمد عزیزی هم وایي ځوانان باید په ټاکنیزو پروسو کې داسې ونډه واخلي چې ځان او خپل راتلونکی پکې جوړ کړي، نه دا چې د نورو په توهین او تحقیر سره خپل اعتبار او حیثیت کم کړي.
د ځوانانو په برخه کې تر ټولو لازم له ځان سره د هغوی احتیاط، احتیاط په دې مفهوم چې د داسې کسانو په سر، د داسې سیاستوالو په سر باندې سره خفه نه کړي سي، هغه بیا په خپل منځ کې سره ناست وي او دوی یو بل ته مورچې نیولي. دا کار د ما په نظر یوه حل لاره لري چې هغه د سیاست د تیوري که دوی راځي سیاست ته، باید د سیاست په هکله عمومي مطالعه وکړي. سیاست کله له ربړ سره تشبیه سوی دی، وایي ماتیږي نه کږیږي، کله یعنی داسې شي سره تشبیه سوی داسې شاو مخې وایي نه معلومیږي. دا خبرې درواغ نه دي. که یو ځوان په یو چا سر متوي، شاید یو وخت هغه ګډ ناست سره ویني، دی به بیا خپل ځان ته جواب نه لري.
نقیب احمد عزیزی وایي دا چې یو شمېر ځوانان په ټاکنو کې نورو ته بدرد وایي، وجه یې دا ده چې دوی خپل سیال ته د مخالف په سترګه ګوري او په دې خاطر یې د توهین کولو هڅه کوي.
په ټاکنو کې دغه خلک مخالفان نه دي، دا سیالان دي، او ځوانان فکر کوي سیالان لکه مخالفان داسې وي. دوی که د چا ملاتړ کوي نو هغه د هغه سیال ته د هغه د مخالف په سترګه ګوري، او حال داسې هغه په خپله د رقابت په دایره کې له هغه سره سیالي کوي. نو دا داسې نه ده لکه جګړه چې یو دیاتمن ووژل سي. په ډیموکراتیکو نظامونو کې په انتخاباتو کې ناکام دې ته نه وایي چې هغه نور هیڅ نشي کولی او هغه حذف ده له ټولنې. هغه په بل شکل مبارزه کوي او هغه څوک چې کامیاب ورته ویل کیږي هغه په بل شکل کوي.
د پوهنتون استاد یعقوب وطن ملوی د تیرو ولس مشریزو ټاکنو یو تجربه ده هم خي چې یو شمېر ځوانان په خپل رایو باور نه لري ځکه ځینو یې په ټاکنو کې برخه هم نه واخیسته. خو د هغه وړاندیز دا ده چې دوی باید په دې باور په ټاکنو کې برخه واخلي او خپل رای ته ارزښت ورکړي چې یو رای هم کولای شي بدلون راولي.
ځینې په دې باور دي که چیرته دغه رای ونه کارول موږ ونه کارو دا به ډیر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هیواد په چارو به هیڅ اغیزه ونه کړي. دا زما رای خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یو رای د ولس سرنوشت ټاکي. که چیرته یو راتلونکی ولسمشر 50% رای اخلي ولې یو رای کم وي ټاکنې باید دوم دور ته لاړ شي. ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي تر څو دوم پړاو ټاکنې هم ترسره شي. ولې که ته ګډون وکړې ستا دغه یو رای وکارول شي او اتمن هلته دغه دوو ترمنځ هغه برخلیک ټاکي دا ستا رای د دې هر رای هر قدم د دې چې د ټاکنو محل ته ځي دغه ټاکون کې ده او امید بخون کې ده.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ د چې په تیرو ټاکنو کې د ځوانانو ونډه څنګه وه، کومې نیمګړتیاوې درلودې او څه ډول کېدای شي چې په راتلونکي کې دا نیمګړتیاوې جبران شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ځوانانو د اصلاح او تغییر شبکې له مرستیال بکتاش بریالي سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
بریالی صاحب، ټاکنې تیرې شوې، که یو نظر دې ټاکنو ته اچو، په دې ټاکنو کې د ځوانانو ونډه څه ډول ارزوي؟
ډېر ښه. کامل موږ راسو خپل انتخابات ته. انتخابات خپل یو د ډیموکراتیکو لړیو یو مؤلفه ده چې د کې د خلکو ګډون سره د مؤلفه کې چې ډېر برجسته سي. نو د لپاره یو اساسي هغه چې ده دا چې ځوانان باید ګډون وکړي. که ځوانان لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې فعلاً په افغانستان کې 80% پورې د افغانستان نفوس ځوانان ټاکي، د لپاره که موږ غواړو چې انتخابات ته مشروعیت هم ورکړو، هغه باید ځوانان باید مشروعیت ورکړي. نو دې پروسس زه فکر کوم چې د ځوانانو ونډه په انتخاباتو کې ډېره اساسي ده او باید هم دوی ګډون پکې وکړي.
کله چې موږ د ښېګڼو خبره کوو، یعنی نور ځینو نیمګړتیاو ته هم اشاره پکار ده، نو هغه خبرې تاسې څه ډول ارزوئ؟ د دوی کارونه، د نورو مخالفو کاندیدانو سره د دوی رویه او چلند؟
تیر انتخاباتو کې دا یو لوی ستونزه شتون درلوده. دغه ځوانان داسې فکر کوي چې مثلا که دغه مشخص کاندید د هر هغه نه چې وي که مخته راشي، یعنی راتلونکی حکومت یا دولت جوړ کړي، دوی فکر کوي چې د ما دغه کوم ګټې چې دي، شخصي ګټې مې چې دي، دا د دوی له طرقه زه تامینولی شم. نو د لپاره دوی که کوشش کوي چې مخالف لوری ضعیف وبولي، مخالف لوری منده دوی زبانی یا قومي حملې وکړي، دوی ته نمونه ورباندې کړي، او مقابل لوری هم همدغسې دوی هم کوشش کوي چې ځان قوي وښي، بېرته ځواب ورکړي. دغه ټول کړنې چې دي، د باعث کېږي چې ځوانانو کې ترنګتاوي ډېرې سي.
دغه ځوانان مثال چې په دې خاطر دوی ځي یو بل نومان تحقیروي یا د یو بل نومان پلویانو ته بدرد وایي په ټاکنو کې، نو د دې پایلې به څه شي؟
دوی هیڅ لاسته نه راوړي. په دې چې اکثرا دا کسان چې په کمپاینی ټیمونو کې وي، وروسته د انتخاباتو هر لوری چې وګټي وي، که هغه د دوی خپل هغه ټیم وګټي که مقابل لوری وګټي، دوی همسې وزګار پاتې کېږي، هیڅ هم لاسته نه راوړي. یوازینی شی چې دوی لاسته راوړي هغه دا دی چې دوی وحدت ته، ملي یووالي ته دوی صدمه رسولې وي. خپل هغه نږدې ملګري، هغه ګران ملګري چې ورته وي، هغه ځان نه لرې کړي دي.
نو ځوانان څه وکړي حمله ټاکنو مخکې او حمله ټاکنو وروسته چې دوی استعمال نشي؟
که ځوانان واقعا غواړي چې ښه رول ادا کړي په دې په هر انتخاباتو کې، څه هغه ولسمشریزې ټاکنې وي، څه هغه د پارلماني وي، او څه هم د نورو ولایتي شوراګانې وغیره وغیره ټاکنې وي، دوی باید اول کوشش وکړي چې راسي برنامه محور واوسي. که په جزئیاتو باندې وغږیږو، په جزئیاتو کې بیا دوی نه باید د کوششونه کیږي په دې پرځای یو ور راي ور کی دوه دلیزه راي ور کی د دې په ګټه نه ده ک غیر راشي قانون لحاظ دوی مرتکب دی او تخلف شوی دی دوی قانوني غلری جزا لري یو مثلا بل جالي اسناد جوړول هم دوی ته هیڅ ګټه نه کوي په دې سن کې دوی د خپل ګران ملګری چې شاید د بل قوم نه وي یا د خپل د قوم نه وي په دې چې هغه په یو ټیم کې ده په بل ټیم کې ده دوی کنځای وي کې فاش ورته وي او د دې باعث کیږي چې هغه دوی کوم ملګری چې دي دوی سره بیل شي خو دغه سیاسي چې دوی د دې په ګټه باندې کار کړی سبا ته دوی یو ځای شي او دوی به د خپل هغه ملګرتیا د خپل دوستي د خپل هغه ملي وحدت ته به دوی توان رسولی وي اخر کې به هم هیڅ لاس سره نه لري.
درنو اوریدونکو دا واده دی اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تر بلې اونۍ خو وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له غړي محترم اورنګزیب صاحب سره دګیږو چې انتخابات تر سره سول او روس سره دغه کومه پروسه چې د بسنګ پر مخزي شفافیت به څومره په نظر کې نیول کیږي د خلکو غندېخني سي دغه ته به څومره جواب ورکول کیږي او داسې نور. ډیره مننه کور ودان چې ازادي رادیو ته د مرکې لپاره وخت راکړ. په سر کې راتو وایست چې ټول هغه حساس مواد چې تاسو ورته وایست انتخاباتي مواد چې هغه باید مرکز ته قالسی هغه مرکز انتقال سول جناب اورنګزیب صاحب
تر اوسه پورې د انتخاباتو کمیسیون کم پلان د انتقالاتو چې تصویب کړی ده د هغه پلان پر اساس باندې موږ د ټولو ولسوالیو نه مواد ولایاتو ته رسیدلی دي او همدارنګه د ولایاتو نه بیا د هغه پلان پر اساس باندې مرکز ته انتقالیږي. د مرکزی
د مې پوښتنه دلته چې دغه د ولایتونو له مرکز نه ستاسو د مرکزی دفتر ته کابل کې دغه مواد څومره وخت بنیسي؟
هغه پروسس جریان لري نن سهار ډیر په شدت او د ناظرینو د کاندیدانو د ناظرینو د احزاب او مدني نهادونو د مشاهده لاندې هغه باندې کار جریان لري او همدارنګه د هغه پلان په اساس باندې ټول مواد را انتقالوو او نتیجه د انتخاباتو د ټایم لاین پاساس باندې ویشتم نیمزان
اعلان. اوس اورنګزیب صاحب اوس یو مسله چې دغه داده چې خلک دغه وړي چې هغه په انتخاباتو کې ګډون وکړ رای ورکړي حقدار ته د حق د سپارلو په برخه کې ستاسو اقدامات ورستي او ستاسو میکانیزم څه دی؟
زه د افغانستان ولسته اطمینان ورکوم چې رهبری د کمیسیون د انتخاباتو په ډیر امانتداري شکل باندې او همدارنګه په بی‌طرفۍ باندې او په کامل استقلالیت باندې د افغانستان د هر فرد د پاک رای نه حفاظت کوي او دا د خپل مکلفیت او مسؤلیت بولی. منګه هغه رای زمنګ لپاره معتبر رای ده چې رای ورکوونکی په فزیکی شکل باندې خپل محل یا مرکز دی رای دی ته مراجعه کړي وي او نوم یې په لیست رای دهندگانو کې موجود وي د بایومټریک ډیټا ټوله خستل شوی وي او پرنټر ورته کیو آر کوډ پرنټ کی او هم دارنګه هغه کیو آر کوډ د ورقه دی ریدی شاته ولګول شي او هغه شخص ول رای استعمال کړي هغه رای زمنګ لپاره معتبر ده او همدارنګه سیستمونه چې ایجاد شوی دي د هغه سیستمونو په اساس باندې تور او سپین رای تفکیک کیږي او د ولس واقعي رای به ان شاء الله اعلانیږي د انتخابات کمیسیون دی.
د مشارکت په اړه اوس هم ځینې اندېښنې سته. خلک وایي هغه شمیرې چې تاسو اعلان کړي دي چې نږدې 2 میلیون او 600,000 کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړی یو شمیر کاندیدان هم وایي چې لدین شمیر ډیر کم دی او انتقادونه لري تاسو په ځواب کې څه وایئ؟
د کوم امار ارقام چې انتخاباتو کمیسیون په دا جریان د 2 ورځو کې اعلان کړي دي دا ټول تخمینی امار ارقام دي د خام امار ارقام دي. هغه وخت کې موږ دقیق امار ارقام ورکولای شو چې ټول ډیجیټلی نتایج او ډیجی اکس د فورمه د نتایج د موږ ډیجیټلی ډیټا سنتر ته انتقال شي او فیزیکی هغه اصل فرمې د نتایجو د ټولو ولایتونو دلته یمنګه هغه منول یا فیزیکی ډیټا سنتر ته ملي معلوماتو مرکز ته انتقال شي، هغه په سیستم کې انټر شي، داخل شي، د هغې نه وروسته موږ کولی شو چې واقعي امار ولس سره شریک کو. نو دا امار د تلیفونونو په ذریعه باندې د محلاتو مراکزونه د امیر د ولسوالۍ په واسطه دا ټول شوي دي، او د امیر د ولسوالۍ د خوانه په تلیفون باندې ولایتي دفتر ته ویل شوي دي. ولایتي دفتر موږ ته په مرکز ته په رسمي ایمیل باندې دا رالیږلي دي، په دې معنا چې دا تخمینی امار دي او واقعي امار په هغه وخت کې موږ اعلانولی شو ټول په سیستم کې داخل.
د غیر بایومیټریک رایو سرنوشت به څنګه کیږي؟
د غیر بایومیټریک رای کم لوایو طرزل ملونه کم تقنینی اسناد چې کمیسیون د انتخاباتو تصویب کړی دي هغه رایا معتبره رایا ده چې خپل شخص حضور مراجعه وکي مرکز د رای دهی ته او د رای شاته کیو آر کوډ لګیدل وي او د ډیټا په بایومیټریک دستګاه کې موجود وي.
په ځینو اجتماعي رسنیو کې فیسبوک کې به تاسو هم لیدلی ځینې ویډیوګانې وځي چې د ځینو کاندیدانو په نفع باندې رای تقلب کیږي او دا خلکو ته ډېره اندېښنې را پیدا کړي، دغه به څنګه تاسو پاکوئ؟ دا به څنګه حق حقدار ته ورسوم؟
یوه خبره زه غواړم چې د ولس سره شریکه کړم، هغه دا ده چې که تاسو ټول د افغانستان ټول انتخاباتونو ته نظر وکړئ وی ګورئ په هر انتخابات کې سطح د اشتراک ډېره اوچته وه. په دې انتخابات کې مختلف عوامل او دلایل لري چې سطح د اشتراک ولې ټیټه ده. یو علت متاسفانه ناامنی، او بل علت د ولایتي شورا انتخابات نه برگزارول، او بل علت د سیاسي لیډرانو مشرانو د دوی هغه کاهش د محبوبیت په داخل د ولس کې، او بل علت دا ده چې منګه دا انتخابات د شفافترین انتخابات او د زه فکر کوم چې کم دغه بایومیټریک دستګاه او ټکنالوژي چې په دې انتخاباتو کې کارول شوې ده د منطقې په سطح زه فکر کوم دا بی نظیره ده، او په داخل د ښارونو کې په هغه ځایونو کې چې ناظر او مشاهد حضور لري هلته سطح د تقلب صفر ده. کم ځایونو کې چې مثلا ناامني ده یا لرې پرتې سیمې دي یا مثلا هلته ناظر مشاهد او یا کم څوک چې د پروسې نه نظارت وکړي هغه وجود نه لري. متاسفانه د امنیتي تهدیداتو د وجې نه که چیرته تقلب هم شوی، زه تاسو ته په اطمینان سره وایم چې هغه تقلبي رایې به شمیرل کیږي نه، او سیستمونه به در اوباسي تقلبي رایې.
اوس چې مواد انتقالیږي د انتقالېدو په حال کې دي او هغه ستاسو نور پروسې چې دي قانوني هغه طی کیږي، د شفافیت په خاطر د نظارت مسله څنګه ده د کورنیو نظارت کوونکو او د بهرنیو ناظرینو لخوا؟
د ما پیام محترمو کاندید صاحبانو ته او همدارنګه زما پیام محترمو مدني نهادونو ته او سیاسي جریانونو ته چې د کمیسیون د انتخاباتو نه اعتبارنامې اخیستي دي، دوی نزه تقاضا کوم چې کمیسیون د انتخابات ته د خپل نمایندگان راولیږي، دلته د ټول د جمعبندي د نتایجونه د مدیریت د نتایجونه د دنه د صحیح نظارت وکړي، دقیق نظارت دی وکړي چې دا نظارت کولی شي د دوی اعتماد حاصل کړي او همدارنګه د پروسې شفافیت تضمین کړي. یعنی هیڅ نو ممانعت د نظارت دپاره نشته. یو فکتور دا ده چې نظارت کولی چې شفافیت تضمین کی د مدیریت د نتایجو او د ټولې پروسې، او بل کم سیستمونه چې موږ دلته ایجاد کړي دي په ډیجیټلی ډیټا سنټر او فزیکی ډیټا سنټر او د موږ بایومیټریک سرور چې دلته وجود لري چې هغه تکراری رایې وباسي، خیالي رایې وباسي، زیر سن رایې وباسي، یا مثلا د تصویر په ذریعه باندې تکراری وباسي، دا کولای شي چې مثلا شفافیت تضمین کی او د ولس او د کاندیدانو قناعت حاصل کی. کمیسیون د انتخاباتو هم شفافیت ته تعهد لري او ولس ته او محترمو کاندیدانو ته د حسابدهی هم مکلفیت او
اورنګزیب صاحب یو خبره چکیږي له سمو دی رئیس هغه د دولتي چارواکو فشار د کمیسیون باندې او یو ډول د مداخله خبرې کیږي، آیا رښتیا هم مداخله د دولتي چارواکو لخوا ستاسو حکومت ساته؟
زه خپل د کمیسون د یو غړي په صفت او د رهبری هیئت په صفت باندې ما تر اوسه پورې د دولتي چارواکو مداخله ولیدلم نه ده او تا احساس کړم نه ده. موږ سره دولتي نهادونو حکومت ټولو چې د انتخاباتو په خبر گزارولو کې ټولو همکاریانې کړي، مخصوصا امنیتي نهادونه چې دوی ډېره قرباني ورکړله او شپه ورځ زحمت وباسل چې د پروسې تامین د امنیت وکړي، نو موږ د دولت سره ډېره خام آهنګي لرو. هیڅ نوه فشار، هیڅ نوه مراجعه د دولت د خوانه نه ده شوې موږ ته، چې مثلا موږ ته فرمایش راکړي چې دا وکړئ دا مکړئ. کمیسیون د انتخاباتو مستقل نهاد ده او د قانون په اساس باندې خپل کار کوي.
آیا داسې احساس کوئ چې انتخابات کې داسې دوهم دور ته لاړ شي؟
ښه، موږ چې کوم عملیاتي پلان تصویب کړی په هغې عملیاتي پلان کې موږ دویم دور احتمالي انتخابات هم په نظر کې نیولي وو. د هغې دپاره ټول برنامه‌ریزي او پلان ګذاریانې شوي دي، بودیجه د هغې دپاره وجود لري. کمیسیون د انتخاباتو په تخنیکي او عملیاتي او لوجستیکي لحاظ کې کوم ستونزه نه ویني، نو تر اوسه پورې چې کوم نتایج راټول شوي دي او د هغوی شکایتونو ته باید رسیدگی وشي او همدارنګه پاکي او ناپاکي سره جلا شي، بیا په هغه وخت کې موږ ویلی شو چې انتخابات دویم دور ته ځي او که نه ځي.
کچیر
اوس مخکې دی وخت
تاسو یادونه وکړه، خو کچیر لاړ شي هغه مدګي چې لازم تاسو یادونه وکړه غلري
په تخنیکي او عملیاتي او لوجستیکي لحاظ باندې موږ هیڅ ستونزه نه لرو.
په دې وروستیو کې ځینې سرګندونې سوي، په یو ډول سره د زور خبره سوي، کمیسیون ته په یو ډول سره تهدید سوي، دا ډول تهدیدات به ستاسو په کار باندې تاثیر وکړي؟
د چې انتخاباتو کمیسیون مستقل نهاد ده، قانون د انتخاباتو لرو، موږ تقنینی اسناد لرو، موږ هیچ چاته د دې اجازه نه ورکوو چې د موږ په کارونو کې مداخله وکړي یا د موږ استقلالیت سوال لاندې وویسي. موږ په کاملا استقلالیت باندې خپل کار کوو، ټول انتخاباتي چارې زموږ پورې اړه لري او موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د موږ په انتخاباتي مسایلو کې مداخله وکړي.
د ځینو انتخاباتي ټیمونو لخوا له وخت نه مخکې د بریا اعلانېدل، دا څومره کولی سي ستاسو په کارونو باندې منفي اغیزه وکړي؟
قانون د انتخاباتو کې ویلي دي چې اولیه نتایج او اعلان، قسمی نتایج او اعلان، او ابتدایي نتایج او نهایي نتایج او اعلان، دا مسؤلیت او مکلفیت د خپل د کمیسیون د انتخاباتو ده چې موږ نتیجه اعلان کړو. هیڅ کوم بل مرجع او بل نهاد نشته، مخصوصا هغه کاندید صاحبان چې دا ادعا کوي چې زه کامیاب یم یا اول یم یا برنده یم، نو هغوی قانون د انتخاباتو ته مراجعه وکړي او همدارنګه کم هغه اصول د رفتار چې په زمان د ثبت نام د کاندیداتوري کې دوی امضا کړی او د کمیسیون د انتخاباتو سره چې هغوی ته احترام کوي او هغه کاملا رعایتوي، نو زما غږ په ټولو کاندید صاحبانو دا ده چې مسایل د قانون په چوکاټ کې مطرح کړي.
ډېره مننه کوربان،
سلامت.
مهاجریم توت بدا سی در پدریم بی منزلا بتر کومی زروان کڑا پسریم یو ورز بمی در دونا حال دزڑوائی در مانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا سویڈن دے کا انگلینڈ جرمنی دے کا ہالینڈ کدے فرانس کا سوئٹزرلینڈ کبھی جم دے کا
دیکھا سویڈن دیکھا انگلینڈ دے دغواڑا کلار سی دغواڑا کلار سی گران کنڑ او بدخشان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا دا چیک سلوا کی کینیڈا کا امریکہ دا ناروے کا افریقہ دا آسٹریلیا دا ماسکو دا کدا چیک سلوا کی ادا ٹھولو گے شپ سوارے لگے شپ سوار اندہار تو ہوں لغمانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان